لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل تخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. درن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالي تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خپرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم لرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې لا پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اورېدل کیږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفان له هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطه سوی دی سها کامل اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتداد یې سها مکمل او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
د دغه انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډیری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف خاني دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان عمر شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرو پرتو سیمو کې اړولی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمه ییز ویان احمد خالق سابی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقرو لسوالی کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزی په ورستیو سیلابونو کې دغلته د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل سوي کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل ورستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 12 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبري رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې په یو بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپله ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همداراز پر ټولنیزو شبکو د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډې کې هم کارول کیږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي کیا کول دلوده چې لا سیګنال تر لاسه کیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړپوړي یو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنگټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنگټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړي او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیره امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنو تا ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
We are going to place additional advisors.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو. هغه عراقي ځواکونو سره چې د محل په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره بریدکوونکي هلیکوپټر برابر کړو، څو د موصل په نیولو کې له مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړې. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سختې زلزلې کې د وژل شویو شمیر 414 تنو ته رسیدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي، ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر کډولو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا دا په وروستیو 18 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غاګل ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندۍ راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن سجار هم د خپل محمود خان د عیدګاه مسجد څنګ ته موټر په واسطې شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتظادي ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده، خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتي رئیس داسې خبره کړي، مفتي مجاني د طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وایي چې زما په لاس کې دومره خاوره.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمې څخه تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه قطعه د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلهیز برید شوی. دا ډلهیز برید په یوې ځانوژونکې چاودنې سره پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د چاودنې او د برید په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. اخګر صاحب.
بله نن سهار د نهه بجې شاوخوا یو انتحاري حمله چې ډېر دروند و کابل ښار ته ټکان ورکړل، او دغه ساحه چې د ملي امنیت لسمه ریاست یو برخه پکښې شتون لري، په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وشوه. معبلې ده وروسته مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانۍ مابین ته ځان ورسوي، او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنګ جریان لري او د تکان ژغونه اورېدل کېږي. او تر دا اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان ویوړل شفاخانې ته، خو دقیق ارقام تر دا اوسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیه په نشرولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. بله
بله اخګر صاحب، دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست یو په دې ځای کې چې حمله شوي، لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکه به یې یوه شېبه وروسته خپره شي، ملکي ساحه ده، تاسو هلته څه وینئ؟ آیا ملکي خلک او ملکي تاسیسات هلته شته؟
بله دلته ډیری ملکی تاسیسات ملکی کسان دی، دلته ډیری دوکانونه دی د خلکو. خود پل محمود خان سیمه چې دلته نومیږي د دوام او زی په ساحه کې دی، دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جومات څنګ ته دی، نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي و.
بله، او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلک د ملکی خلکو غنګونه د غلطه زیاته ده په غزای کې.
بله دلته بيخي ډيري خلک وتر د سوشي به مخکي خدا ملي امنيت کسان د کسان د غزای نو ويستل او ساحه تخلیه وکړ، او د ملي امنيت کسان د سلور خو او څخه د غسهم ماسره کړی دي. لکه څنګه چې تاسو هم وایئ دلته ډيري دي موټر د ترمیم ورکشاپونه دي، او نور د تخنیکی وسایل د خرڅله دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې.
ډیر زیاته مننه کوم اخګر صاحب. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د زمونږ خبریال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلوالې حملې په اړه راپور راکو په ژوندۍ بڼه. د خبرونې په دوام کې بیا هم تاسو د دې حمله له نورو جزئیاتو خبرو. تر اوسه پورې د دې حمله دقیق تلفات معلوم ندی، هڅه به وکړو چې د خبرونه په دوام کې زمونږ خبريالان روختونونو ته رسیدلی دي، له هغو سره به تماس ټینګ کړو او تاسو ته به معلومات درکړو. خدا شیبه د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو از د ازادۍ راډیو د خبريال اجمل تورمن د مرکه اوریدو ترابولم.
سوال خو دا پیښه انتحاري برید څه وایي د طالبان لخوا؟ داسې دی وضاحت دی چې دوی په کندوز کې، بغلانو کې، په تخارو کې دوی شکست خوري او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتاً په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی د انفجار ته لاس وهي، او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد تنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی. ساحه کاملاً اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته، انتدادي ساحه مکمل، او موږ کوشش کوو زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
بله، تلفات په اړه څه ویل شوي دي؟ که څنګه
تر اوسه جزئیات نه لرو، تلفات به خامخا خلکو ته واخلي. هغه دې ساحه ملکي ساحه ده، ډېر ګڼګونه پکې شته، او زموږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور امنیتي ځواکونه زخمیان او ټپیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه و او نویت د پیښې څه و؟ صاحب،
نویا د پیخي انتحاري بریډ په موټر په واسطه شوی، یعنی په یو واسطه کې دوی مواد ځای پر ځای کړی وو د بریډ سره شوی. نو صاحب د پل محمود خان صاحب د اقامې ځای څنګه؟
بلې، او دغه تر اوسه پرې وایي دز د روانې دي چې نه ختم شوی کنه؟
بلې، راپورونه لرو د دې خاطر هم زموږ ټول عملي ځواکونه په تایید کې دي کاملا صدا شوی ته تر څو دې مشخص کړي چې ترورست یې پاتې یا بریدګر یې، هغوی هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پل محمود خان د نننۍ حملې جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای الته دی او د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څه اورېدلی دي؟ له ډاکترانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړي دي، د تلفاتو د شمیر په اړه تاسو ته څه ویلي؟
سلام تکل صاحب ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دغه چاودنه کې زیات شمیر ټپیان هم لري. زه همدا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړ یم. دلته شاوخوا اتلس ټپیان دا وړي چې په ټپیانو کې درې تنه نظامیان دي، یوه میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم ټپیان دغه روغتون ته راوړل کېږي. د ټپیانو خپلو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي او د روغتون مسؤلین څوک خبریالانو ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اوري تکل صاحب؟
اوریدونکو ستاسو خبرې اوري. دلته ډاکټرانو سره متاسو خبرې کړې دي، هغو څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چویلې؟
بلې، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین شمې غوښتل نومې واخیستل شي، وایي چې دلته شاوخوا اتلس ټپیان راوړل شوي دي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر په اړه باندې دوی څه نه وایي، خو وایي چې ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي او د مړو په اړه باندې تر اوسه پورې دوی کومې څرګندونې نه دي کړې او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صاپای و چې د کابل له ایمرجنسی روغتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حملې د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حمله په اړه کچرتا کوم نوې پرمختګ پیښی نو د همدې خبرونه په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو سورزو نور موضوعاتو ته، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورختونو او لدې کبله راوتلو سیلابونو لک تر لږه 18 کسان وژل دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې وړي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي څو د زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. د موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سختو بارانونو او له کبله راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې اړولې. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو لخوا د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې ورستوي سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځایي ویاند احمد خالق صافی ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وشلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزی په ورستوي سیلابونو کې دغلته د شپږو کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډیر تلفات او سیانو نړولې دي. ښاغلی سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. نو موړي ویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانو اړولي، خو مرګ شوب لاین نه د پیخه کړي. د پیخو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلی سیاس د ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه ویل: د وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. دا چې سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي، نو ګمان کېږي چې د سیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټولو ځپل شو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته دا وختو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ور ونه رسید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو په پلمه محمود خان کې د ملي امنیت پر لسمه ادارې د وسلوال بریټ په اړه نور جزئیات را رسیدلي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلوالا نخته جریان لري او داسې ګمان کیږي چې بریت کوونکي به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوری ریاست شیبه مخکې خبره کړه، ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوی دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګنده ښایي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حمله به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نکړي. او اوس هم یو بل راپور د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بې پیلوټه الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یو برخه ده چې غوړي د هوایي ځواک له پلوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړې، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایی سواک تکیه دی. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکه په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګ با په مزار شریف کې د روسنې په واړه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوې چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بی پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډیر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربیره ویل کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د روټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي کمانډانان به د بی پلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به لکتر لګه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوې د 300 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د فراد ولایتي شورا یو استازي وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حق له جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خوره د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک اول کلری. د ازادۍ رادیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په یوه خبري غونډه کې نن دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښووله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بل د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي خو مرکزی دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هر ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسرې لاندې را روان دی. هیڅ نو د دشمن یو سروې په ورسوالیو کې نسته، هیڅ نو یو پلان موجود نسته جنگی د عملیاتو دپاره، هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فراه 80% خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولی موږ د ورسونه خطابات سو
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د ولایتي شورا د غایده پکله کړې دی. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي د فراه پر ټوریزم حکومت پوره واک لري او د فراه د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم د اوس د فراه پر ټوریزم کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورای ولایتي وایي چې طالبان 80% حاکمیت لري. دا د طالب ویان هم داسې نه وایي. ماشاءالله شورای ولایتي کړی رئیس داس خبره کړي مفتی مجانی دی طالب یا د دشمن ویندوی پاته سوید دوی منیم نه طالب نه وای چې ما په لاس کې دومره خاورت، یعنی دی طالب هغه تونده وای طالب هم په دې باندې عقیده نه لري. د شورای ولایتي دی چانه ماینده ته دی چې داس خبره کوي. فرا زما په نظر دی حاکمیت لپلوه چې منګ یو سیوریو منګ مکمل حاکمیت لو کاسکری حضور وای پټول ولسوالیو کې حضور لري.
په ورستیو ورځو کې د فرا ولایت په بلابلوک په شروع د بکوا ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفانو ځین بریدونه وکړل چې خلګي اندیشمن کړي دي. قامتي چارواکي بیا وای چې اوس د فرا په هیڅ سیمې کې د نامنې څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلې او د کابل له سټوډیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوې.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره چینت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرنې افغان ماشومی د ظالمانه وجنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول دا د اسلام رسپانه د وی سر مقاله سرلیک دی چې چینت د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړي کړی. په سر مقاله کې راغلی چې حنیف اتمر په چین کې د هغه هواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چین ځکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط رسپان بیا په ایران کې د شپکلنې افغان ماشومې بیرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال ځورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویساو رسپانه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډله ییزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خبرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایان سیدي صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخاوني ولا چې د وژل شوی افغان ماشوم ستیش قریشی په یاد کې په پام کې و. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوي پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي څو د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال تمیم اخگر همدا شیبه د حملې په سیمه کې دی او د نننۍ حملې په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د ټپیان او د مړي په اکله راکړي. خو دغه ساحه کې شاوخوا 40 دقیقې مخکې د خاص تیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان ژغ نه اورېدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي، دوی کسان اوس راغلي دي. د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بند دي، عامه خلک د مارکیټونو دننې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه شي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوې دي، دا موقتا بندې شوې دي او که داسې ښکاري چې وسلوال حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نشم ویلې دي، ځکه چې هیڅ امنیتي منابع دې په اکله جزئیات نه دي راکړي. خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بندې شوې، د تک ژغ نه اورېدل کېږي. نو موږ دغه ګمان کوو چې کېدای شي جنګ درېدلی.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بلې، یو شخوا لس دقیقې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته، خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دي په اکله موږ نه لرو. د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیه په حالت کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانه راپور راکو. د دې خبرونه وروستۍ برخې ته را رسیدلیو. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ خوشاله بوي نننې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ملزم مریضه ایم بیماره ایم وی تراوڑ ستانه پیریانو باسم خلی بی خسر بسپنگیری خسر میوداسی پدا پخاخ مورا اولگا والا دا گوره
دا چی دا دول تداوی کومی ناوڑی پایلی لری او پا اسلام کی چه حکم دای چی که یو میرمن ناروغ وی نو باید پا چه دولی تداوی وشی دا خبراون از مسوده نیازه اوراندی کوم خوب سر کی با لنورگل شفاق نا دا خجو پارا دوونه مهم خبرو نوارو
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګ کانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګ کانګي رقیب په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې وینځلې ځان وژلې د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وینځلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې انجلې په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې انجلې لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې آبیدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې میرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره ته وای الو مارا پکې جن الو تلم تک دو په پکې جن الو وای الو مارا پکې جن زره م دلګې الو خدایا خدایا
د سرودی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزراته پیدا شوی و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې چولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به برا سره راه جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سی عمله غند برا وند راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چولم ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزړ تنگ سه خوسیانه لری سی تر نه باندې دغه کوه خانه ده درته نه نه سه ډیر اډاری دل ما تارګ می کوټه ما سی هغه سم خورا کی من را کو اول ډاکټر ته نه ویل سه خا به تر سم به پس لاغې نو ربوتل ډاکټر یې سدا خیروانی ته کلی ګلره تازر ډاکټر ته نه راست تارګ می کوټه کې بچاوني اما وخت می سره فیت سه سم خا به کی مزه ما سی ولی تارګ می کوټه کې چالو ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرز دوی ته ورنشي.
سم سایګانو کې وخزه ور چې بیچاره اول وری کور کې سمش رخزه نه درلودا فشار یې جګو پرسیدلې ولا سونه په کې پرسیدې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بوې نه تل ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې د سینې بیا غنه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر شی له خپل وطن خبرې وکولې ټول تی و تل کور دای تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی
یعنی موږ ته برا شو د پیریانو سار ته دا ښځه مړه وه بیچاره شوه له ولادت مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې وړ وې وهلې وه بیچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوې وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
د سمریز او مخنه په مارګو متس سوراز به میچا کې وایلې سرګنې بعد را سره کول چې تیمه چی غکړه چی میړ مې را تر هغه ایتي لرګا را تو غپا 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 د سی وتر به ولم سما سره د سی بعد را مې کوي خو سر به مې ان خلی مر باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په پونټې لګول وای ویلې مل سمریز مې بیمار ما وای تر اور ستاره پیریانو با سم خلی به خو سر بس پنګری خو سر مې وداسې په دغه خلو را ولګولا
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال یې والا مې کډا یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شته نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
په اسلام کې شته دا نو قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تر کوټه کې واچي یا کې واچي دا تازه وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو تر پاکستان راغله او غاله دا تر کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزنواله یو سو پریز ور کړه او کومولا مولا پریز ور کړه خو پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان ښه واچي چې دا څنګه راځي دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو هم نه په خپل کور کې تداوي کوو او کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کوي نسی منګه راواز ده
افغان ډاکټر محب الله زغم وای اروایی ناروغان مینه او خواخوږی ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ترا وګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایی ناروغان سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او تیارو کوټو کې ټکول کیږي خوراک نه ورکول کیږي اروایی ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شي او دغه څارې چې دي دغه څنګه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځوریږي له هغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تېرېږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي یو د دوا درملو لاره ده او بل همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کیږي د دوی اروا ځپل کیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي او هغه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښه توب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو لټینګولو دا وکي او یو ګوخه ځای کې کینی. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیار کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخواله لیدل کی کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیر ته اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دغه په ځای باندې په خپل سره تداویګان او په وهمي او په غیر حقيقي او علی کارونو باندې غواړي چې دا تدوی کې مثلا خزه په تیار کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او د پیغام دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړ عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي. نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه وهل یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیر ورکول شوی غیر محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روږدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودر کړي.
ایران دلار مې ایران کې د سمو په تقدیرونو سره سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راکړ نور مې سګریټونو ازام مې درد کوم.
اړوند ادارې څه ځواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څانګه کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څیړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روږدي کسان جوړوي. په دغو روږدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، نامنی، له روږدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روږدي کسان چې وپوښتي نو وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم، خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم. دغه ځوانان وایي
زه پوډر څکم، ایران ته لاړم، ایران کې ادسوم پې دغدارانو سرم سګرټ کې ماته سلو پنځه پیرې راکړ، نور مې سګرټ ونو ځان مې درد کوم مغه باندې راوستم، کنه دا ما پېژند ما بيخي سګرټ مې ونول عملیان زیات دلته خو بيخي نه ستل کې ورواسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاک مې
لاړم ایران ته، هلته مې ځینې مرګري وو چې په خپلې هم تریاک څکول، ماته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای شي، ستړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو روپو کار کوي. همدا سي تیرېستل لومړی مې تریاک څکول، بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه، او اوس دغه دی په پوډر وروګ دی شوم. میرمن مې دوه ماشومان راته پریښودل او تلاخ رانه واخیست.
دوته اوشتګای ریزه ریزه اورام علاقه ده.
اول ځل مې په پاکستان کې وسکول، سبای نه ماخام پورې دی سل روپوس کوم، نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کوي، وی وهاله ما کور کې وی تړله ما، خو بیا هم نه کیږي ژوند ته صبر نه کوي. کور مشر ما مشر زوی ما غونډانه او کشران، اوس هغه کشران هغه خپل کاروبار کې اوس به اسی بدبخت خپل ژوند نه دغه اوس په مر خوشاله ما چله نه خبره ده چې دښمن دی دښمن مغه دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پورډری کی د دې نه بد شي نور ولا که په دغه دنیا کې.
ملګرو، د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست، د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه، د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز، نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي؟ و به وره همزولو، د عامې روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څېړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سرویګانې په بیلابیلو کالو کې شوې. وروستنی سروې په 2012 کال د INL دلته کوم سروې شوې، په دې کې 2.9 to 3.15 میلیونه مخدره مواد استفادې کسان په افغانستان کې خود شوې ده چې د ټول نفوس 11% تشکیلوي. نو ورځ په تعداد زیاتېدو خواته ده، کمېدو خواته نه ده. خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته. یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورځ په زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیدایش ده. نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي، سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکل شته.
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پوډرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري.
دغه پل یو پیسګی د مقابل دار ډیر نږدې ده، یو په یو کیلومتري د هر کورور خلک پوډر وې نشه کوي، ورور لکه لکه شلغم غوندې د پوډر خرسيږي. زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسې وې، درې پیر مې ویني ورته بدل کو، خو دا د وطن دا چنده غشور خوری ورور پودر دی و چرز دی و تریاک دی، ورور شوق رازی ورته وهیه
دوا نس دوا خورور را یم بوختره سوګه کی متادوی وک کرا سم لیو میاس دوه میاس زون بستر کو جوړ تیار کیو چیر د مرکزونه غت واسطه ون لری پیسې ون لری سوګدم نو بستر نه سوغم کای.
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سره یم د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکېږي. ملګرو، د دې جواب وروسته د کورنیو چارو وزارت ل یو چارواکي واورو، خو تر دې وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روغتون د رواني ناروغیو او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوږدو چې وايي په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده، او د درملنې په هدف د هر روغ دي کس پر وړاندې ورپرانې ستدې. خوده وای چې مشکل درملنې وروسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي.
د دې مرز ماهیت دا سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي متد کیږي، دوام ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تر کی، یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متد کیږي، یعنی د دې هغه کس خوري د پدې معنی نه ده چې دی بيخي بیا تداوي مونږ کی بیرته راځي تداوی کوي، امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پریک دی دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالاپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالاپ کو یا تعقیب کو چې هغوی کمالات کړي د ولایت وي لرې
مننه همزولو چې تاندې څنګ ته غوږیږي ملګرو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلي دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشې توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 222 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوې دي. ښاغلی بختیار همدار ازوی دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% سدا یې په تولید کې کمې راغلې دي. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشې توکو د سریام خرڅلاو مخه نشې نیولې؟ د ښاغلي بختیار ځواب وو
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف دې قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅي دا انتقالي دا ساتي ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکرو ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده پاک حسین په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو پولیس پتنایی نسی شون باید خلکو هغه سره همکار وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی بیا ټول یو اجماع ملی په ساته کې د پولیسو شروع سی ګرچی کې ډیر پیچیده مبارزه ده دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې ورسته نامنه د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوي چې په خوا په کې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. د زیاتوي
گزارش های ابتدایی نشان می ده که در ولایات متاسفانه
لبد مرغه مکتزین لمرنی را رسیدلی ریپورتونه خی چی په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوی لکه جوزجان بلخ په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه هم دا ناامنی ده چې په هغه سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځیدلې. موږ له کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره موجود کړی دی. لانی کمرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولې چې لډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لاځواک منتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړي او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډیر ضروری ګام همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړي کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانې سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منع شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزدکړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وی چې دوی لکوره او له بهر غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور غواخي خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وای چې روغ دي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې یو چا سره کومک وکړو مرسته وکړو چغل نشي راوړي دا باید کورنۍ سره د موږ یو باور رامنځته شي چې نشه یو ناروغي ده که په لومړی کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یو ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته مرستې ته مینې ته لاسنیوي ته او لیوجه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې هغه له نشې راواوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشه یي توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبرې دې په یاد لري چې په خپل کابل لس کاله په درس کولی خو اوس تریمنه شوې ده.
ساریا کوم تاریخ نجل تراغلو کابل ته پوجران شو لس کاله مې وڅخول ما نه د څه شوم چې زه بستر شوم درې میاشتې بعد سیتی رواني ته راوستم. بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده. وای دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې مې وای چټي کار ده ورته ما ور دا چټي کار د شرمای دی بے غیرت کای دی ولس کی د شرمای کام ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وای د خدای په لاسر ورته سر تورم می کوي و شمنه شمزه ما چې جنت کې ناستیمه زما ګولانه کې ناستیم.
ملګرو د محمد هوتک له دغه سبق اموزه خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ وسی او معتاد مشه.